وقتی یک دختر میبینن فکر کنن که فامیلشان در اون جای قرار داره، خواهرشان قرار داره، مادرشان قرار داره.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند از شما میزبانی میکند. انسب خوش آمد.
دیر از یاد مننه قدرمون دوستان، وقت پا افغانستان که در سهر تباجی شوی. دا ناتو مومنشی لوسلوالو طالبانو غوختی چی جګړه بند کړي او افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پایلې دو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وشي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمولو کې لاس لري. ستلی مشهی پا روان خبرونه که پر یاد و مسلو سربیر نور ریپورتونم لرو خوست پا مکرهی ده ست خبرونه تا. اندونیزیان د افغانستان سر د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړۍ لوبه له ویست انډیز څخه وګټله. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوي ډیلي کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. بشپړ خبرونه واورئ. اندونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دیني عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي رډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سوره علی سوره دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
افغان حکومت هم ویلي چې د جاکرتا غونډې ته هیله مند دي. دیني عالمان په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوو اونیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره په ازبکستان کې هم یوه غونډه جوړه شي. دا غونډه د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه د ګڼ شمېر هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو ژغورل شوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي قمري ښار له بالادورې سیمې څخه تختول شوي وو او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټنځای وژغورل شول. ښاغلي نعمتي همداراز وویل چې د پیښې په تړاو پنځه وسلوال کسان هم نیول شوي دي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړۍ لوبه له ویست انډیز وګټله. دا پرونۍ لوبې په چا ویست انډیز ګټلې واو د بیټنګ پریکړې وکړه. ویست انډیز په 500 اوورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 100 اوورو کې یوازې 33 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوسول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویست انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوي هدف ته چې 190 وو په 30 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو 88 منډې او محمد نبی په 45 بالونو 13 منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینیو څلورو لوبو یوازې وګټله او په جدول کې دریم راغی. خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډیرو منډو د اوسط په خاطر د درې نورو لوبو چانس هم ورکړل شو. د افغانستان دوه نورې لوبې یوه د مارچ په 6مه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او بله د مارچ په 23مه له ایرلند سره د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې کیږي او افغانستان نړیوال جام لوبو ته د غوره کېدو لپاره باید دا دواړه لوبې وګټي. ملګرو ملتونو پرون په خپله یو نوي ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایتونه شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې ریپورت کې ویلي دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. په ریپورت کې همدار از ویل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو یو شمېر جونې او ښځې د زنا په تور سنګسار کړي او ځینې یې په زوره واده کولو ته اړ کړي او همداراز یو شمېر نارینه یې له نارینهو سره د ناروا اړیکو په تور ځورولي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څارې وډله وایي چې د ختیځې غوطې له حمیره او شاوخوا سیمو څخه د جګړې له کبله شاوخوا 20,000 ملکي وګړي د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلي کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې ډیلي کې ډیره پاکستاني چارواکو او د دوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند د سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار کړ، خو هند تر دې د مپا دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم پر روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنوي. او د امریکا د خزانه وزارت پر سبان د لس روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا ناتو مومن شله وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم په نوي کال کې عملیات پیلوي او پکې به د هغه ولایتونو امنیت ته پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تایید کړی او ټینګار کوي چې په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې د همدې شبکو له لورې پلانې دي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوریږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ساده راډیو ده. دا ناتو مون شله وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ینس ستولتنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د ناتو عمومي منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د فوځي فشار د زیاتولو خبره هم کړې ده. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلي ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشارې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو ته کښېني. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بې له کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلي ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناتو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
We know that there is a close link between what's going on the battlefield and what
پویګو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته. نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوی طرح وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرط بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا افغان حکومت د ناټو چارواکي او امریکایي ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې پر طالبانو ټینګار کړی چې د سولې لپاره دې د ولسمشر غنی لخوا وړاندې شوې نوې طرحه ومني، په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې هم د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا ټینګار کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت جدي پام وشي. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون ازادۍ رډیو ته وویل چې په نصرت عملیاتو کې به د افغانستان ټولې هغه سیمې چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي په پام کې ونیول شي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
د 1999 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغې کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغې سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1999 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریزه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقیب نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د ښاغلي خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل امنیه قمندانې په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تایید کړی او ټینګار یې کړی چې په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې د همدې شبکو لخوا پلانېږي. د کابل امنیه قمندان داود امین وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره همغږي د دې شبکو د ځپلو او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره روانه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اوس د کابل امنیت قومندان وایي چې هڅې پیل کړې څو د بهرنیو ځواکونو په همکاري د دغو شبکو د فعالیتونو مخه ونیسي. د کابل امنیت قومندان داود امین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې ډیری انتحاري حملې د همدې شبکو په واسطه پلانېږي او د موثرو اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته به د دغو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي. هغه وایي په کابل ښار کې چې دغه انتحاري او ډله ییزې حملې ترسره کیږي دغه حتماً د دغو شبکو د موجودیت له امله دي. نو په همدې ارتباط د کابل امنیتي ځواکونه له ګارنیزون ملي امنیت ملي اردو او په کابل کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره په همکاري هغه ساحات چې دوی پلان ګذاري کړي او ځای یې پکې جوړې کړي په اړه به یې پلټنې وکړو. ښاغلی امین وایي په کابل ښار کې کمربندونه جوړ کړي او ټینګار کوي چې تر اوسه د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لوري ډیری دغه ډلې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د باګرام په هوایي اډه کې ویلي وو دا مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف عمده هدف د کابل د امنیت خوندیتوب دی. جنرال جان نیکلسن زیاته کړې طالبانو په کابل کې ځالې نیولي او په دغه ښار کې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیا برابروي. امریکایي پوځي چارواکي په دې ټکي غور کوي چې په کابل ښار کې د شبکو او وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ځانګړو مخفي ځواکونو استفاده وکړي، لکه چې څه موده وړاندې چې د عراق په پلازمینه بغداد او همداشان د افغانستان په ختیځ غرنیو سیمو کې ورنه استفاده کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې تاییدوي او وایي چې په کابل ښار کې د تروریستي شبکو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده چې باید مخنیوی وسی. د دغه کمیسیون غړي غلام سخی مشوانی ازادي راډیو ته وویل
دا موږ تاییدو چې په کابل ښار کې نفوس پیدا کړی دی او په نظامي هدفونو باندې هم حمله کوي او یا ځانمرګي کوي. اکثره پکې زموږ ملکي خلک په شهادت رسیدلي دي او په ښار او په تجارت او پاک باندې اثر کړی دی.
ښاغلی مشوانی زیاتوي همدا شبکې د رهنمایي معاملاتو د دفترونو له لارې کورونا په کرایه نیسي او یو شمېر نورې کړۍ شته چې د دغو شبکو د ځای پر ځای کولو کې همکاري کوي. نوموړی ټینګار کوي د امنیتي او کشفي ارګانونو د فعالیتو څنګ باید په دې برخه کې خلک له حکومت سره همکاري وکړي، ځکه د هغه په وینا له حکومت سره د خلکو همکاري د شبکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ګټوره لاره ده.
دوستانو د کابل د امنیت په اړه یو بل رپورټ هم لرو. د کابل د امنیت قومندانۍ ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي مسؤلیت د سپارلو خبره کوي. داود امین په یوې ځانګړي مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د څلورو دروازو امنیتي چارې اردو ته سپارل شوي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ بشپړه شي. پر دې اړخ په د محمد حدیث پر دې رپورټ واورو.
که څه هم د کابل اوسیدونکي په ښار کې د آرامۍ احساس نه کوي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګېدو په هدف د کابل دروازو امنیتي مسؤلیت ملي اردو ته سپاري. د کابل امنیت قومندان داود امین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لړۍ یوه اونۍ وړاندې پیل شوې او تر یوې میاشتې پورې به بشپړه شي. د ښاغلي امین په خبره دغه اقدام د لوړو امنیتي ګواښونو په پولیسو کې د فساد د موجودیت او د زورواکو پر وړاندې د درېدنې په هدف شوی دی.
البته د کابل دروازې دغه څلور پنځه ورځې کې څلور دروازې مکمل طور سره دور تسلیمي ورکړ شوی دی. پر یو سل یو لسم فرخي سره او دغه نورې دروازې باقی مانده هم تر یوې میاشتې پورې مکمل اردو ته تسلیمیږي او د تاسیساتو سره فقط صرف پولیس په د خپل هغه مسلکي کار دپاره هلته یو څو نفره محدود موجود وي.
ښاغلی امین دغه اقدام د امنیتي پلان یوه برخه وګڼله. نوموړي دغه شان وویل چې د شین کمربند او دغه شان د ابي او ژیړو کمربندونو په جوړولو ولو هم چې د کابل ښار او لسوالیو د امنیت ټینګښت پکې شامل دی کار روان دی. د ښاغلي امین په خبره د دغه طرحې په عملي کېدو به د کابل ښار امنیت ښه شي. د کابل له دروازو نه ښار ته پر چاودیدونکو توکو د بار موټرو په وسلو د سنبالو مخالفینو نوتل هغه انتقادونه دي چې تل د کابل ښار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوي دي. له دې وړاندې د شمال دروازې پرته د کابل درې دروازې په بېلابېلو تخنیکي وسایلو سنبال شوي چې کولی شي کابل ښار ته د هر ډول چاودیدونکو توکو او وسلو د رادننه کولو مخه پرې ونیول شي. د کابل د امنیت قومندان په خبره کابل د څلورو اصلي دروازو سربیره د موټرو د رادننه کېدو 12 او د پلي کسانو د تګ راتګ شپږ فرعي دروازې لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیت سپارل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کولی شي. د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د ملي اردو دنده له ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه ده، نه د موټرو پلټنه.
د قوت وزارت دفاع نه کمول ولو یو ټولۍ هم وي، ولو یو کنډک هم وي، د دې نه که موږ کموو دا قوتونه بل ځای کې توظیفوو، اصل وظیفه د جنګ له بینه ځي. بنام د دې د پورترینه لاره همدغه ده چې خپله پولیس د دروازو قوي شي، تجهیزات صحیح شي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د دې پر ځای لازم وه چې په پولیسو لا ډېره پانګونه شوې وای، هغوی په پرمختللو وسلو سنبال شوي وای او په سمه توګه د کابل دروازو د کنټرولولو جوګه شوي وای. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وستا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یوه مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبيني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼې لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو ورسته غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دم یو سرتیرو په مټ پیل کړی دي. د ورځپاڼه په لیکنه کې راغلی چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینو چارواکو او شننونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کولو په باب د لری کړای شوی بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2018 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دند مخته وړي ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي کبنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي امریکا داسې کس ته اړه ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 19.5 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلي چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانع سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غنی د وړاندیز د پایله دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو او سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بیلابیلو ستونزو په ځانګړو ډول له ځورونو سره مخ دي. صدقه فاضل سنچارکی دغه ډول د پنځشنبه په ورځ وویل چې رسنۍ باید په دې برخه کې کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای کڅ هم لتیرو ولسو کلونو راهیسې خزو ته په هر برخه کې د پام وړ کار سوی، خو لا هم افغان میرمنې له پیچلو او جدي ستونزو سره لاس او گریوان دي. صدقه فاضل سنچرکی د غسرګندونې د پنځشنبه په ورځ په پرختي چارو کې د خزو ونده او دا چې رسنۍ څنګه له دې موضوع سره مرسته کولای شي په نوم جوړه سوی ناشته کې وکړي.
خانمازاری او زنازاری در وجب به وجب سرکا او خیابان ها نیز وجود
دارد. په لارو او سړکونو کې د میرمنو ځورول روان دي. د ادارو په محیط کې د غستون ځ موجوده ده. که پرختیا هم د ښځو په اوسنی وضعیت باندې چړنه وسی، دردناک او وحشتناک نتایج به ترلاسه کړی. د نارینه وو لخوا د ښځو ځورونه، اجباري ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، صحرایي محکمې د ښځو حل ډبول او یو شمېر نور موارد په افغانستان کې د ښځو جدي ستونزې دي او د دوی د حقونو نقص ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کلنی راپور ښیي چې په 1996 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله 12.1% زیات سوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال
پیل راهیسې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 111 قضیې ثبت سوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې ټولنې وایي چې په دغه هېواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات سي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د خبري ټولنې له رسنیو غواړي چې په پراختیایي چارو کې د ښځو د ونډې او پر وړاندې د خنډونو په لرې کولو کې سره یو خلوصي. د دغې ټولنې مشره همیرا ثاقب وایي رسنۍ د خلکو د غږ په توګه کولای سي د ښځو د پراختیا او انکشاف د خنډونو پر وړاندې ټولیز بسیچ رامنځته کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان میرمنو د ستونزو خبره کیږي، بلکې تر دې د مخه هم په لویو غونډو او کانفرانسونو کې دغه موضوع یاده سوي او له حکومت غوښتل سوي چې د دغه ستونزې هواري ته جدي پام واړوي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي لا هم په خپلو نږدې ځایونو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت د ځینو لري او نږدې ګڼمېشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست د ترېزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوی دپاره دوی نه ورکول کیږي. او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي نورو کلینیکونو ته ورته او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. اوس تامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دا کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنۍ جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علیشیر سپین خوره کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې دی د بټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوه کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د سی خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه سي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. احمد تکل پرې تفصیل دراوړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلي ترامپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدراعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برطانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې زهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او لنړیوالو قوانینو سرغړونه غني. د دې هوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر اوروسته کلونو کې د لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې همدې حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی وو تړلی دي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. اندونیزیا بنند افغانستان د سولې پاړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستانی او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړیږي او د دوشنبه تر ورځې پورې دوام کوي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه ژغورل شوي دي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه پرون وګټله. ملګرو ملتونو پرون په خپل نوي ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفانو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړی دی. ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال هم تورن کړي چې له ښځو سره یې ناوړه چلند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلی کې خپل جګپولو ډیپلوماټان یې د سلام مشورو لپاره ورغوښتي دي. او د امریکا د خزانې وزارت پر څه باندې لسو روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو، تاسو د موږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. تفصیل د دې خبرونو زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت وغواړئ کتلی شئ. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه او همدارنګه کور کلی پروګرام درته وړاندې کړو، یو وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان په لری پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې نه غواړي ماشومان واکسین شي وایي دا واکسین ماشومانو ته زیان اړوي، خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي، ډاکټران او روغتیایي متخصصان بیا وایي چې د پولیو واکسین په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورکول کیږي او خوندي واکسین دي چې هیڅ ډول زیان نه لري. د عامې روغتیا وزارت په ټینګار سره وایي چې د پولیو له واکسین په ټوله اسلامي نړۍ کې ګټه اخیستل کیږي او ماشومانو ته تاوان نه اړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي، ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام له یاده مباسي.
په کال کې څو ځلې زرګونه واکسیناتوران کور په کور ګرځي او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین تطبیقوي، خو یو شمېر کورنۍ چې په دې برخه کې عامه پوهاوی نه لري نه پرېږدي چې ماشومان یې واکسین شي. دوی په دې باور دي چې په دغه واکسین سره به ماشومان په راتلونکي کې د بیا اولادۍ له ستونزې سره مخ شي. د بلخ د چاربولک د سیمې یو ښځه مابیبي هم هغه مور ده چې نه غواړي ماشومان یې واکسین شي.
زه د چاربولک د سیمې اوسیدونکی یم. زه نه غواړم چې ماشومان مې واکسین کړم، ځکه چې زما ماشومان بیا په راتلونکي کې اولادونه دنیا ته نشي راوړی. زما میړه هم وایي چې باید ماشومان واکسین نشي. دلته ډېرې کورنۍ خپل ماشومان نه واکسینوي او خپلو ماشومانو ته وایي چې دا درته زیان اړوي.
دا یوازې مابیبي نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وشي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم ګل په دې اړه چې ولې نه غواړي ماشومان یې د پولیو ضد واکسین شي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا واکسین ورکوي، دا بیا د اولاد نه راوړلو سبب ګرځول کیږي. که ماشوم زنانه وي او که مردانه وي، دا بیا یو وخت لپاره فدی کیږي.
یو شمیر کورنۍ حتی خپلو ماشومانو ته د دې واکسینو کول حرام ګڼي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. متخصص ډاکټران وایي چې پولیو یو وایروسي او ساري ناروغي ده چې د عمر په هره برخه کې پر انسان اخته کیدی شي، خو له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره په دې ناروغۍ د اخته کیدو له خطر سره مخ وي چې باید واکسین شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پایله تر دې دمه په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د پولیو د ډیپارټمنټ مسؤل میوند احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دا پیښې په هغه کورنیو کې رامنځته شوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه کوي. ښاغلی احمدزی د پولیو د واکسین د ګټو په اړه وایي:
واکسین
را از کمپنی های موارد دی. وای دا واکسین له داسې هیوادونو راوړو چې زیاتره اسلامي هیوادونه دي. تازه واکسین مو له اندونیزیا راوړی دي او ټول هغه مواد چې په دې واکسین کې ترې ګټه اخیستل کیږي په پارچه کې وسره په ښکار ډول لیکل شوی دي. په دې پارچو کې لیکل شوی چې هیڅ داسې مواد نه لري چې انسان د بی اولادۍ په استونزه اخته کړي. دا د ټولو ماشومانو لپاره ضروری دي او د پولیو د مخنیوي لپاره یوازینی حل لار د همدې واکسین تطبیق دی. وروسته یو پی خو خدا کوم ماشوم چې له واکسین پاتې کیږي په دې ناروغي اخته کیږي. ډاکټر احمد زیا وایي د پولیو وایروس د ټولو کورنیو لپاره د خطر زنګ دی. دا تداوی نه لري او د مخنیوي یوازینی لارې په هر دوره کې ماشومانو ته د واکسین کول دي. په همدې حال کې د کابل د علماو د شورا رئیس بصیر حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو کورنۍ وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو ګزن یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. له بعد مرغه ساکل هم موږ په هیواد کې درې د پولیو پیښې لرو. سره له دې چې د پولیو ضد واکسین وړیا ده او هر کال کمپاین کیږي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي، خو بیا هم لیدل کیږي چې په ځینو سیمو کې خلک دې مسلې ته دومره ارزښت نه ورکوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه.
زما نوم ډاکټر ګل خان ایوب دی. زه د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ملي معافیت د اړیکو پوهاوی مسؤلیم.
په 2013 کال کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پاک لکه تاسو معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شو او څه ډول؟
دغه کمپاین د روان مریض کال د کب د میاشتې په 28 نیټه نږدې په ټول هیواد کې پیل شو. په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو کم وي هغو ته د پولیو د ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي، او د دې په څنګ کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي هغه ته به د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي. دغه کمپاین د درې پرله پسې ورځو د پاره جریان لري. د پنجشنبې په ورځ باندې دغه کمپاین، البته هغه ماشومان چې د کمپاین په لړ کې غیر حاضر وو په کورونو کې نه وو، زمونږ رضاکاران او روغتیایي کارکوونکي چې دي د هر کور دروازې باندې لکه نمبر وهي. د هماغه نمبر له مخې غیر حاضر ماشومان دوی سره راجستر وي، ثبت وي. نو د جمعې په مبارکه ورځ باندې بیا دغه غیر حاضر ماشومانو د په لټه کې بیا راوځي او هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې وي هغه په نامه باندې دوی سره ثبت وي، او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوي دي او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کیږي چې دوی بېغوري کوي. او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولای سو وایي چې موږ سږکالم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسو د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته د پولیو واکسین چې د تطبیق کې ډیر اسانه دي د خلې د لارې د تطبیق کیږي او تاسو هم پیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي او په هغه کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومان پښتنه کوي او په هغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې د تطبیق خو ډیر اسانه دي خو کچیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیر ناوړې پایلې د ځان سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې داسې یو ناروغي ده چې یا ماشوم وزني، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وزن کې او خپرېدون کې او لکه معلولون کې ناروغي ده چې د دې تصور یې د ډیر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان کچیر د ناروغي نمړ سوی هغه خو اصلا مونږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه او د هغه هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي، خو کچیر ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي په اهمیت باندې پوه شي نو زه په دې اند یم چې یعنی په خپل موږ اوس مونږ واکسین د دوی کورونو ته وروړو کېدای شي په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي نو دوی به زموږ په لور مراجعه کوي او خپل ماشومان به مونږ ته د واکسین لپاره هماغه روغتیایي مرکزونو ته راوړي او هیڅ ماشوم به داسې نه وي چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوئ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي؟ سره له دې واکسین وړیا ده،
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي او بیا دا چې کور ته وروړي خو طبعا دا مونږ لږ بې قدره کړی دی. نو خو کچیرې خدای مکا یعنی دا ټولنه کې مونږ همداسې پریښی وای دا واکسین هم نه وای تطبیق کړی نو په هغه وخت کې به ډېرو کورنیو به داسې پوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزڼ باندې اخته کیږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چیرته ویسو ده؟ طبعا البته لکه اوس چې ځینو ځایونو نه مونږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس مونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې شامل کړي دي روټا واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوی کوي د دې دپاره غوښتنې راځي، همداسې به د پولیو دپاره هم راتلي. خو دا دی چې د یعنی مونږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډیره کمه کړې ده، یعنی که زه تاسو ته ووایم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده، یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي او هغه ماشومان چې واکسین سوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته ووایې دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
له بده مرغه چې سږکال بیا هم موږ د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې پولیسوالۍ کې ده او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولي کوټ پولیسوالۍ او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک پولیسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
په اوسې مو کې د تاسو کارکوونکي تللي والته چې واکسین ماشومان ته ولګوي که نام نه دي څورغلي نه دي؟
البته د کامې ولسوالۍ خو زمونږ یو د هغه امن ترین ولسوالۍ نه ده، په هغه کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري، خو دغه ماشوم چې د ګوزڼ په ناروغۍ باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی وه، یعنې د واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلي دي خو دوی ته نه دا ماشومان یا پټ کړي دي او یا یې ورته هیڅ ښودلي نه دي واکسین نه پاتې شوي دي. البته دغه ځایونو کې چې زمونږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي نو دغه ځایونو کې له بده مرغه چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات د واکسین په ضد باندې کیږي، نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو.
ډاکټر صاحب که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده، ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کیږي؟ تاسو په خپله خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد، اوس به خلک څنګه وپوهوو چې د هغو په تبلیغاتو پسې لاړ نه شي خپل بچي واکسین کړي؟
البته په دې کې ډېر څه چې تاسو غوندې دغه رسنۍ چې ډېر اورېدونکي لري نو د دې همکارۍ زموږ سره ډېره لکه اړینه ده، او د بلې خوانه په کلو او بانډو کې لکه په هغه ځایونو کې چې د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې راغلي دي په هغه ځایونو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولای شي چې زموږ سره مرسته وکړي. مونږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او هغه ځایونو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو له لارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه دینی معلوماتونه چې دي هغه فتواګانې چې دي هغه د خلکو ذهنونو ته ورسوو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي.
سږ کال په کوم شمېر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي؟
نږدې 8500 رضاکاران او د ټولنې روغتیایي کارکونکو زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي. خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی. په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي، څوارلس ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي، او په هغه ځایونو کې د سواد کچه هم ښکته ده او د بلې خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کېږي د واکسین په اړه باندې. په دغه ځایونو کې مونږ کله چې کمپاین اجرا کوو، نږدې 15,000 د ټولنې رضاکارانو او روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه د ډاکټر خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرسقاد ولسوالۍ نه خبر کوم، عبدالمالک یم. زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډېر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي سوی. زه دا غواړم چې زما زغ د زابل دروازې پورې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډېره شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونکو دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوس تصدۍ په نومرو و مخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی، خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو پلا والي ته درېدلي یو په دغه معلومات باندې، بیا لومړی اوضې ته په دغه معلومات درېدلي، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګایه وخت شمشانې را څغلا کړي، ګایه وخت یې د اوبو مایان را څغلا کړي، ګایه وخت یې کورو ته را وښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچېرې ولسمشر زموږ غږ اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ غور دې وکړي. دغه خلک دې خپله بررسي کړي، خپله دې دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه څه رقم معامله دلته شروع ده. وسلام.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هله چې راتلونکي نوې کال په خوښۍ سره پیل کړئ. په کورنۍ کې نوروز څه ډول لمانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز لمانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خپرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز لمانځي، او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي لمانځلی. په دې اړه مو د دیني عالم نظر هم راخیستی. د خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
قدر من اوریدونکو، د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز لمانځه. افغانانو هم د نوروز لمانځنه کوله او لای هم کوي. د نوروز پر تا اکثره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځ نشي لمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیر افضل، ولایت کابل، د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوروز په بیغم ازله باندې خلک لمانځي، چزلې بیغم وي. خلک په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز ته ولکه بېخي فکر شي، ولکه داسې دقیقې چې ته له مړي له مرګ او له انتحار له انفجار است کنه خلاصېږي. نو ته نوروز په کوم زله لمانځې؟ ولا چې سبایي له کور څخه راوځو که ته بېګاه پورې دا تمه لرو چې بېرته به موږ کور ته ورسېږو. نو د چې لمانځلو د چې نوروز
نصیر احمد عمر خیلی ما در میدان استدون که ایمه اقتصاد جور منوسی و چه خرید و که و کالی و اخلی و میوه چه ای کار نسته هر فامیل که یه نفر کار که اینو طول بیکاره دی پیسی سی نه اینو ایچه اینه که گید نه چه اخصای سی نه کالی نه میوه نه دیو شای
نوی کال او نور مناسبتی و رزو تا تر طول زیاد ماشمان خوشحاله کیگی غواری نوی جامعه ولری او کورنه پچکر بوزی موک پا دریم و مکروینو که لداسی ماشم جلی او نیک سرم مخشو چی للری پا تیرک فقر او غربت خکاریده لدوارو سرم مرکه کری داوری دلو بلنه درکو
برزانه منگه نوروزانی بیخ پویی گنو چی چیه ده
بلنه پیه گیا
غریبانه نیکن
نوروز نرمانزی؟
نپلار مغا دا لیوانه دا
پلار ما صاب خراب
پلار دی ولی چه تکلیف لری چنگ لیوانه سوی دا
لیوانه دا کاکا هم پا کلنگ بانی پسر وحاله
وسن بیا دی نوروز پا براستی سی کنه چکی؟
کور که پرود دا منگ خپلا وحی
کار مار نکی
وحیم؟
او
انده وس نوروز را روان دا تخپلا پزره که چه غواری چی یعنی چه رقم باید وسی؟
زه غواړم چې چکر ته لاړه شم خو څوک مې نه بیایي ټول کاکاګانې ښځې مې ځي نور ځي مونږ کرار کور کې ناست دي
په کور کې څوک اسه یې
مونږ پنځه خویندې یو مې د مانه لږ زره مشر د ورور او یو د پنځه خویندو پسې شوی
دا پنځه واړه ټول په کور کې تېروی
او
هېڅکله دې نه یادېږي چې نوروز کې تاسې مېلې ته چېرته تللی یې
نه
هېڅ وخت
په زړه کې مې دا ارمان ده چې مونږ پلار مې ښه شي او ورور مې کار وکړي او مونږ ټولو سره ښه شو
دا سړی د سره دا د بابا ده
او
دا یې دی نوروز کې چېرته نه بیایي
نه دا هم غریب ده که نه
کاکا نوم دې څه ده
زما نوم سخیده
ته راته ووایه نوروز کې څه شی کوئ تاسې
هره خورې چې یم له کوکره همه کاله کې ناستي زه خو په غوږم کونیم په سترګو م دونه چې نه وینم سړی پیسې ونه دی په چي بلاړ هر شی پیسو بند
کور کلی کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي د خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شئ
کسان وای دا ضرور نه ده چې له توان څخه د لوړ مصارف وشي هر څوک نوروز د خپل واس تر حده تجلیل کړي نو اقتصاد ته به توان نه رسیږي نوري خبرې د کابل اوسیدونکو عرفان احمد زینورو
د غورز باندې چې دا چې متفاوت فضا او هوا او موسم راځي د خلکو کې یو ډول خوشحالي موجوده یعنی خلک داسې احساس کوي چې د غورز چې دا به ډول منزل شي له اقتصادي اړخ نه به نوروز چې د منزل لکه بازي سیمو کې چې خلک کوي کنه سیغه ته ډیر زیات میوي اخلي ورخه میوي او همداسې کالی دا به هغه یو څه مشکل وي ځکه په اوسنی وخت کې د افغانانو اقتصاد دانه جوابوي چې دومره زیات غذاب مصارف دی وسی په داسې شکل به ډول منزل سی سی اقتصاد ته زیان نه رسیږي یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډیر زیات لګښتونه وکي مثلا ډیر قیمت بها کالی واخلي میوي واخلي ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوې موسم شروع سوی دا دوی چې دا باید یو ډول خوشحالي وکي په خپل منځو کې سره کېنی ملي وکي او یو ځای بل ځای ته سره لاړ شي موږ په خپل دومره زیات قوي اقتصاد دا چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډیر پخوانی او لرغونی دود دی دغه ورځ چې ده د لمانځو
یو شمیر میرمنې هم د دې طرفداري نه دي چې د نوي کال د نمانځلو لپاره ډیر مصرف وشي د میدان وردګو اوسیدونکو سهیلا هم د خبره کوي
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته لغه نه خپل مصارف وکړي عموما د مونږ په ټولنه کې داسې رواج ده چې نه لري هم کله ویني چې فلانی دونه مصرف وکړي باید زه هم دومره مصرف وکړم خصوصا خزینه چې دوی ډیر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې او زمونږ خده معمولی مصرف کوو دومره مصرف نه کوو مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو اف میوه جوړي کورنۍ عاید یا د یو نفر عاید میاس کې 8000 روپۍ ده دا د یو نوروز لپاره لزر نه هم ډیر مصرف وکي اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کې دی تر څو چې میاس ختميږي او د دې نور معاش راځي دوی مجبور کیږي چې نور خلکو څخه قرض واخلي ځینې کورنۍ جنجال نه دي ترمن پیدا کیږي همداسې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکړو دا یو بل کار لارسو خپل خوشحالي یو بل سره شریک کو دا مونږ لپاره یو ډیر رسم واش کې د سی او یا په خاتو غمږ کولای شو چې نوروز ولمنځ
د پغمان اوسونکو احمد جان چې او پلار دی وای دای په دې نیت د نوي کال لپاره خپل بچو ته نوي کالي اخلي ملي ته بیاي او له نورو ورځو څخه متفاوت خوړه برابروي چې وای بیا به ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي
منګا په نوروز کې اکثرا خپل ماشومان ته خوړو برابر وو او دا په دینیت باندې برابر وو چې کچېری د نوروز په اول ورځ باندې خلک د ژوند یاد ورځ په خو شکل باندې پیل کی دا ته کال تر اخره پورې باندې دوی د ژوند او هغه خوې دی په همدې خاطر باندې خپل اولادو ته نوې کالي هم کوو او د خوشحالي زمينه برابر وو دغه وخت کې د لمر وړانګې تودېږي د کښت کار لپاره زمينه برابرېږي خلک زی د دیقانان د دیقان میله جوړوي حتی د منګا خلق دې قانون راوځي په دغه کاول دې پسرلی کې خپل دغه مالونه سی غو باندې قلبي کولې په غو باندې قلبي کوي راګونو تراوځي او په اصطلاح اته وایي غویو غاړي باسو.
د بګرام اوسیدونکو افغان احمد زئی وایي چې په اوس وخت کې چې انتحار انفجار غم او اندېښنې ډېرې دي اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزو اخته کړي دي نو د داسې ورځو نمانځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکا راوستلو لپاره یو بهانه ده نو باید ونمانځل شي.
د نوروز نمانځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي که نه لمانځي خو د مال نظر سره چون افغانان جنگ ځپلي خلک دي درې څلور لسیزه جنگ لیدلی ده او افغانستان خوشحالیو ته اړتیا لري موږ افغانان باید نوروز ولمانځو په هر حالت کې. په افغانستان کې معمولا هر ورځ انفجار ده انتحار ده وژنې دي بیگنا خلک وژل کیږي او موږ دې سره ضروریږو ځکه یو افغان چې وژل کیږي په دې معنی چې ټول افغانستان هغې سره دردیږي. نو که دغسې ورځې موږ ته په مخه راځي مثلا لکه نوروز شو اخترونه شو موږ باید دغه ولمانځو ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هیوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی سي. هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړلی شي باید موږ هغه ورځ ولمانځو.
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بېوزلۍ او نامنۍ سره د اهمیت کړ چې ویل یې د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی نو ځکه نن منځي او نه هم په میلو ځي. دینی عالم بسم الله په اړه وایي
در شریعت عید نوروز حرام است کدام ربط به شریعت اسلامی نداره اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان عید تجلیل میکنه
د نوروز جشن نیول په شریعت کې حرام دی خو کچیر څوک په دینم منځ چې کال نوې سوی او بزګران د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی کوم استون زنه لري بیا په تیر اوس وخت کې د خوخی لپاره دونه زمينه نه برابرېږي کچیر د نوې کال ورځې هی تیرې سي څه مشکل نه درنو دوستانو دا د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم رام رام غږېږم پل 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 روان یم
پل روان